سلامونه ستړي مشه وخت افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستم په خبرونو کوو. ایران نن یکشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ که پر ایران هر راز برید وشي تهران به په جواب کې پر اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو حملې وکړي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف نن د پارلمان غونډې ته وویل ځوابي برید د ایران مشروع حق دی. رویټرز د اژانس سرچینو په وینا خبر ورکړ چې په ایران کې د پراخو لاریونو په ملاتړ د امریکا د احتمالي مداخلې په خاطر اسرائیل د تیارسۍ په حالت کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپله ټولنیزه شبکه ترو سوشیل کې لیکلي ایران ښایي تر بل هر وخت آزادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحده ایالتونه د مرستې لپاره چمتو دي. په ایران کې د روانو اعتراضونو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر په امریکا کې د بشري حقونو د میشتې ډلې هیرانا په وینا 116 ته رسېدلی دی. د جرمنی د کورونی چارو وزارت تایید کړي 2 افغانان چې د جرمنی د منلو رسمي ژمنه ورسره شوی وه له پاکستان څخه جرمنی ته لیږدول شوي. د دوی چې ویلې د پروني راپور له مخې د جرمنی د کورونی چارو وزارت یو ویاند ویلي دغه کسان په الوتکه کې برلین ښار ته رسېدلي. دغه په وینا په وروستیو اونیو کې هغه افغانان چې د منلو ژمنه ورسره شوی وه په څو جلا الوتنو کې جرمنی ته بیول شوي. د راپور په بنسټ دغو افغانانو څو میاشتې او په ځینو مواردو کې ان کلونه په پاکستان کې د ویزې د صادرېدو او جرمنی ته د انتقال لپاره انتظار ایستلی. ټاکل شوی وه د دوی د انتقال بهیر د 2015 کال تر پایه بشپړ شي. د جرمني حکومت د 2015 کال د مې په میاشت کې د زیانکالو افغان وګړو د منلو پروګرام درولای وو. سویدن له افغانانو سره د 6.4 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د راپور له مخې دا مرسته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو تر واک لاندې ځانګړي صندوق ته وسپارل شي. پر دې پیسو به د هغو افغانانو لاسنیوی وشي چې د اقلیمي ستونزو له امله له مشکلاتو سره مخامخ شوي او همداراز به له بېځایه شو سره مرستې وشي. د ملګرو ملتو له ځانګړي صندوق سره تیرونه ایټالیا هم 2.4 میلیونه ډالره مرسته کړې وه. او د امریکا پاوز د شنبې پر ورځ ویل په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ګڼ بریدونه ترسره کړي. د امریکا مرکزي قومندانۍ سینټیکام په یو بیان کې ویلي نن په ټوله سوریه کې داعش په نښه کړ. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې په بریدو کې څوک وژل شوي. د داعش وسلوالو د ډسمبر په 14 د سوریې په پالمیرا کې 2 امریکایي پوځیان او د هغوی یو ژباړونکي وژلی و. د سینټیکام په وینا نننی عملیات د هغه برید د غچ اخیستونکو عملیاتو یوه برخه وه. په سوریه کې شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري پاتې دي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په ایران کې د روانو مظاهرو او ناکراریو دوه اونۍ پوره شوې. مظاهرې لمړی په تهران کې د بهرنیو اسارو په وړاندې د ایرانی تومنو د ټیټېدو له کبله پیل شوې خو لمنې نورو ښارونو ته هم وغځېده او سیاسي بڼه یې خپله کړه. مظاهرې له همغه اوله سره په تاوتریخوالي هم اوښتي چې د ایران د بشري حقونو د یو سازمان د راپور له مخې تر 14 ورځې 150 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای مظاهره کوونکي بلواګر یا ورانکار کسان یاد کړي او ویلي دي چې د نورو هیوادونو په اشاره د حرکتونه پیل کړي. بلورته د امریکا ولسمشر ګواښ کړی چې که ایران د مظاهرچانو ځپلو ته دوام ورکړي کلکه ضربه به ورکړي. په ایران کې مذهبي حکومت چې له تیرو نږدې 15 لسیزو راهیسې حاکم دی وخت نا وخت د خلکو له اعتراضونو سره مخامخ کیږي. پوښتنې دا دي چې اوسنۍ مظاهرې له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري؟ دا مظاهرې څومره خودجوشه یا خپلواکې دي؟ د دغو ناکراریو دوام د افغانستان پر حالاتو څه اغیز کولی شي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا او اړوند نورې مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي ژورنالیست او د چارو شنونکی جیلانی ځواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر حاطف مختار او د چارو شنونکی نجیب الله زاخیلوال. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. که غواړئ چې خبرونه کې ګډون وکړئ د سټوډیو شمیرې درته اعلانوم. که دغه شمیرې سره د اړیکې وس نه لرئ لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ چې زموږ تخنیکي همکار بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212145401. یادونه کوم چې همدغه موضوع موږ پر خپل پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم خبره کړې چې لسګونه تبصرې پرې راغلي. هڅه به وکړو چې د خبرونه په ترڅ کې د اوریدونکو له دغو تبصرونو هم مستفید شو. کوروادان چې را سره یې میلمانه هم سټوډیو سره وصل شوي دي. ورزو په سر کې ځواک صاحب ته، ځواک صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي په ایران کې د مظاهرو د پایل دادی نن 14 ورځ ده، دا مظاهره به تر کله پورې دوام ولري، سره له دې چې تاوتریخوالی هم پکې کیږي او لزګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوي دي؟
مننه تاسو ته محترم مېرمنو ته او دونکو ته د احترام په وړاندې کولو. تر کله به دامنه داسې ښکاري چې دا دغه مظاهره به بالاخره یو نتیجې ته رسیږي. ایران کې دا اول ځل نه دی، دې نه مخکې احتجاجونه شوي دي او مخکې هم داسې ښکاره کېدل چې شاید ایران حکومت ونه شي کولای دغه احتجاجونو نه روغ وځي، لیکن وی کولای شول. خو دا ځل یو څه متفاوت چې دی هغه دا دی چې پراخواله د دې مظاهرو دی او بل ونه شي کوم ایران مخ د دې مظاهرو سره هغه ایران سره توپیر لري چې پخوا ورسره مو پخوا یو اقتصادي لحاظ باندې نسبتا مضبوط ایران و. دغه چې ایران چې په ټوله منطقه کې نفوذ درلود او د ایران پلاکسي ډلې په سیمه کې د نظامي اصول درلود، د حماس نه نیولې تر مختلفو ډلو پورې چې په عراق کې په سوریه کې په سیمه کې وجود درلود، دغه په خوا کې سوریه وه، دلته په سیمه کې د نورو هیوادونو ملاتړ ورسره او روابط د چین او روسیې قوز هم ورسره کړي، لیکن داسې ښکاري چې د سوریې د سقوط نه وروسته ایران ورو ورو یوازې کېږي. نو اوس هغه ایران نه دی، اوس په اقتصادي لحاظ باندې خصوصا د امریکا د برید نه وروسته یو ایران کې چې اقتصادي وضعیت کوم خاطر روان دی، یو کمزوری نسبتا یو کمزوری ایران دی او خلک هم دا د ځکاري چې د سپټ په خاطر ډیر مصابین دي. نو زما په نظر دا د کوافت دی هغه ډیر زیات سست یو سست رنګونه د ایران حکومت ته، خو د ایران حکومت یو امتیاز چې د نورو حکومتونو لري، دا د ډیرو حکومتونو تاسو د ایران تاریخ کې مشه لکه چې د خلکو د ولسي اعتراضونو په نتیجه کې د منځه لاړ، لیکن ایران یو تفاوت لري. هغه دا چې د ایران اوسنی حکومت یوازې یو دولتي ساختار د قدرت باندې متکی نه دی، بلکې یو مذهبي ساختار د قدرت هم لري چې د دولت ساختار نه نفوذ پراخه دی. نو دا ټول عناصر موجود دي، نو دا وړاندوینه ډېره مشکله کوي چې دا به تر کومه پورې ادامه ولري او ایران به د دغې وضعیت نه وځي که ونه وځي. نو زه په خوا کې تاسو که د امریکا دریځ وګورئ، نړیوال وضعیت وګورئ، داسې ښکاري چې د امریکا د ایران مخالفین چې دي، خصوصا امریکا اسرائیل چې دي، دوی دا ځل نیت لري چې د ایران د رژیم سره خبره یو طرفه کړي، دغه رژیم نه ځان خلاص کړي، لیکن دا چې ومک شو کولای که ونه شو کولای دا نو بیل بحث دی. تېره جګړه کې امریکا چې پر ایران باندې برید وکړه، دا چې څومره تلفات ورته ورسول دا بېله خبره ده، خو امریکا د اسرائیل ونه شو کولای ایران دغه رژیم د بنځه کړي. ایران په خپل ځای پاتې وو او نه یوازې هغه، بلکې ایران اوس هم وایي چې موږ به سوله ایزو اهدافو دپاره د خپلې اتمي ټکنالوژۍ انکشاف ته ادامه ورکوو. نو په دې ترتیب ایران اوس د امریکا دپاره هم اسرائیل دپاره هم یو حیثیتي موضوع باندې هم تبدیل شوی دی. دا چې څومره دوام پیدا کوي دا په ترتیب د شکست په معنا باندې ده. نو دا د وضعیت ډېر کړکېچن دی، معلومه شي چې ټکي یو خو اطلاعات چون دقیق نشته دی، سره دیر پا دقیق نشه بیده، ایران که انترنت بند دی، کم اطلاعات چی دی ایران نبیرون وزی دا سونا دا پاور ورل دی سونا ندی، کارا خبره دا ایران حکومت کوشش که چی کنترولی که کم خبرونه چی دا بحرانی منابیو نفری که پاقی هم اعتماد تکنش که دلی چی آقا دا ایران سارا دا سونا منابیو نفری که چی مخالفت لید رو دوارو خواه بانی سره اعتماد نشه که اونه درست اطلاعات چی دی اقا اصانه بانی لسر اول دی ایران پاره که لگستون کن شوید.
کور ودان زواک سیب سلامت و سیرازی چی دی نورو میلمنو خبری هم وارو دی پایل بیا با بحثی دامه ورکه و دکتر سیب مختار تاسو هم ستلی مشی، چه فکر که وی دا مظاهره چان څوک دی؟ آیا خود جوشه حرکت ورته ویلی شو؟ ځکه په لومړي سر کې د یکشنبه ورځ چې تقریبا له نن نه 14 ورځې وړاندې دغه تیت او پراک حرکت په تهران کې پیل شو، لامل یې همدا و چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د تومنو یا ریالو بیه ډېره راولوېدله. بیا هلته حکومت اقدام هم وکړ، فکر کوم د مرکزي بانک مشر لرې کړ، اما وروسته مظاهرې نورو ښارونو ته وغځېدوې، پسې پراخه شوې، سیاسي بڼه یې غوره کړه. نن سبا څوک ورته د پاڅون نوم ورکوي، څوک ورته د انقلاب نوم ورکوي، او دغه مظاهرې ورځ تر بلې له بده مرغه چې ځپل کېږي. هم دغه نن چې موږ تاسو خبرې کوو د مظاهرو 14 ورځ ده، او تر 14 ورځې پورې پکې د 150 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی دی. یو ازادي راډیو هم چې خبرې کړې، لږ تر لږه نیمایي زیات قربانیان یې پېژندلي، یعنې تایید سوي دي، او سلګونه نور ټپیان دي. څوک دي دغه مظاهره چیان؟ بله ډاکټر صاحب، مختار صاحب، فکر کوم تاسو سره په اړیکه کې ستونزه لرو، نه پیغام چې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ، ممکن وکولی شئ تاسو غږ صحیح واورو. یادونه کوم چې ګڼ شمېر اوریدونکو هم پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې کله موږ دغه مطلب خپور کړی دی، نو لاندې تقریبا 100 پورې تبصرې راغلي دي، او ډیرو افغانانو ویلي چې په دغه جګړې باندې تبصره کړې ده. معنا چې د افغانانو لپاره هم دغه وضعیت مهم دی، د وضعیت څارل مهم دی. تقریبا میلیونونه افغانان کډوال او نور هلته په ایران کې اوسېږي. ځواک صاحب، تاسو څه فکر کوئ له افغانستان سره دغه وضعیت څومره تړلی دی؟ ځکه دا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو، پاکستان سره ټولې لارې د سوداګرۍ تړلې دي، یوازینۍ لارې چې خلاصې د چابهار او بندر عباس سره د ایران دي. که څه هم سوداګرۍ خونه وایي چې تر اوسه له ایران سره سوداګري په عادي ډول روانه ده، اما که وضعیت کړکېچن کېږي، دغه مظاهرې غځېږي، فکر کوي چې په افغانستان به اغیز زیات وي؟ ځکه ایران افغانستان تیل راوړي، نور خوراکي مواد ترې راوړي. بله ځواک صاحب، زما د پښتنو تاسو ته متوجه و.
بله مننه. سره ده که په ایران کې وضعیت داسې پاتې دي چې هلته امنیت او ثبات د منځه ځي، نو بیا په تجارتي لارو باندې تګ راتک مشکل کېږي. طبعا د هغې تر ټولو نه زیات اغېز په افغانستان باندې ده، چې اوس یوه مهمه لاره ایران دی چې د ایران د لاس نه نړۍ سره وصل دی، او تجارت راکړه ورکړه کوي. پاکستان لاره خو مخکې نه بنده ده. البته مرکزي آسیا سره تجارت شته دی، خو لیکن د تجارت کومه کچه د ایران سره چې ده، هغه د مقایسې وړ نه ده. تاسو خپل ویل د تیلو نه نیولې د خوراکي موادو پورې، تعمیراتي موادو پورې، د ژوند روزمره مصرفي اشیاو پورې زیاته برخه د ایران د لاس نه راځي. نو په دې خاطر د افغانستان په اقتصاد په ډېره ناوړه اغېز وکړي، لیکن د هغه نه زیات مشکل چې هغه شمېر افغانان چې لا اوس هم په ایران کې دي، د هغې ژوند او سرنوشت مسله ده، د هغې بېرته ستنېدل مسله ده افغانستان ته. او که وضعیت ډېر بحراني کېږي، ځکه داسې تحلیلونه هم شته دی چې یو خو دغه خوشبینانه تحلیل دی چې ایران کې یا خو دغه اوسنی حکومت په اسانه وکولی شي دغه وضعیت په مقابل کې بریالی راوځي او کنټرول کې. بل دغه دی چې په سوله ییز شکل باندې واک یو بل حکومت ته منتقل شي، او ایران وکولی شي خپل ثبات او آرامش حفظ کړي، چې دا ډېر ګران کار بریښي. هغه څه چې ډارونه موجود دی، تشویشونه موجود دی، هغه دا دی چې ایران د بې ثباتۍ یو پراخ پل ته ورته داخل نه شي. داسې نه شي چې ایران یو کورنۍ جګړې سره مخ شي. نو دغه وضعیت په افغانستان دپاره ډېر زیات منفي تاثیرات ولري، د افغانستان په وضعیت باندې، هم د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې، او هم د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې. نو د ایران وضعیت ډېر زیات اغېز درلودلی شي. هر تحول، هر تغییر د هغه اغېز په افغانستان په اوسني وضعیت باندې هغه شته دی. او په دې خاطر تاسو مخکې وویلې چې ډېر شمېر افغانانو دلته مسیجونه کړي دي، او غواړي چې خپل نظر ښکاره کړي. دغه د تشویش کچه هغه په افغانانو کې چې موجوده ده د ایران په اړه هغه ښکاره کړي. ایران که بې ثباتۍ پاتې ځي، دغه ټولې سیمه ورسره بې ثباته کېږي، او د ټولو نه زیات افغانستان او پاکستان سره به سبات کی نو دا اندښنا په دغه ټول سیمه کې شته ده او هغه او دا اندښنا ځکه چې عامل دې اندښنې یوازې یو د بدګنۍ اساس نه ده ایران کې تاسو وګورئ چې دا اوسنی نظام چې دی خو یو مذهبي ساختار باندې ولاړ ده دا که د منځ دي د ده متبادل څوک دي دغسې یو څوک چې په منظم ډول وکولی شي ثبات حفظ کړي په ټول ایران کې حضور ولري او یو منظم سازمانی جوړښت ودی دغه څوک دي په دې دومره دوره کې د ایران استبدادي حکومتونو اجازه ورنه کړله چې نور سیاسي ګوندونه یا ډلې فعالیتونه وکړي او هغه تبرز وکړي چې دغه ورځ د پاره دغه ډیره مهمه وه نو اوس دغه یو سوال دی چې آیا داسې څوک شته دی دغسې یو بل قوت یو سازمان یو ګوند شته دی چې هغه په سازماني لحاظ په تشکیلاتي لحاظ باندې دغه توانایي ولري چې دغه رژیم د سقوط په صورت کې وکولی شي په ایران کې امنیت او آرامش حفظ کړي. دا یو غټ سوال دی.
کور ودان ځواک صاحب که څه هم وروسته به تبصره پی وکړو چې دا څومره د منلو وړ دی شاهزاده د ایران چې دی له ایرانه بهر دی دغه مظاهرو په اړه باندې څرګندونې کوي او امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ هم ویلي چې که څه هم وایي وړ نه دی اما د بدیل په سترګه ممکن دغه ډلې ته وکتل چې ځکه رضا شاه پهلوي چې کومه واکمنی په افغانستان کې چلولې خلکو ته لږ تر لږه خې خاطرې ور په یاد دي. البته ایرانیان به د بدیل په توګه ممکن د غملاتړ وکړي خو دا چې څومره به عملي وي دا به وروسته وخت معلومه کې. کور ودان زهیله منیم چې دا ځل میلمنو سره اړیکه سمه وي. مختار صاحب تاسو ستړي مشئ. مخکنۍ خبره او پوښتنه به ځواب پاتې وه. ما هم دا پوښتنه کوله چې دغه مظاهرچیان څوک دي چې نن سبا هغه د تقریبا حکومت سره لاس او ګریوان شوي؟
پښتنه غواړم ځکه د نت د ټلیفون سره مشکل وو. په هر صورت سلام او احترام ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان ولسته او لیدونکو ته وړاندې کوم. زما باور دا دی چې د ایران رژیم یو استخباراتي اطلاعاتي او امنیتي رژیم دی چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې هم د عراق په جګړه کې خپل رول ولوبوله او په اخرو کې د اسرائیل باندې هم خپل توغندي وتوغول. په دې لحاظ د ایران نظام دغه جنگ یا جګړه تنها د ایرانیانو نه دی، د دې تر شا د امریکا د ستراتیژیکو اهدافو یو برخه هم پکې دی او اسرائیلیان هم غواړي چې د ایران نظام له منځه یوسي. خو اغه تحلیل زمونږ د چې فکر نکوم چې ایران خپل دګر پریږدي، حتی کله انسانانو دی وژلو یا د خپل خلکو دی وژلو په قیمت هم وی. او دویم سناریو بدای چې ایران به داسې یو جګړه ته داخل شي چې هم د خپل خلکو سره او هم د شاده حامیانو سره او د نورو ګوندونو سره. که اجازه راکې دا وایي چې د شاه زوی په ایران کې دومره محبوبیت نه لري، هغه سوشل میډیا کې چې کوم ورته تبلیغات کیږي یا اسرائیل تلویزیون ورته تبلیغات کوي، امریکانه تبلیغات ورته کیږي، نور سیاسي حزبونه دي لکه کوردان او بلوچستان او نور اقلیتونه دي، هغه دوی هم فعال شوي. هغه دوی د شاهنشاهیت نظام نه په ایران کې ښه خاطره نه لري. دوی غواړي چې داسې یو نظام په ایران کې راشي چې هغه نظام د خلکو استازیتوب وکولی شي او دیموکراسي ولري، د خلکو انساني او بشري ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري. له بل اړخه دا د ایران مشر یا مذهبي مشر خامنه ای وویل چې موږ سو کسانو یو سو تعداد ایران پر ضد د امریکا پر لمسون غواړ ایران ناقرار کی او موږ خپل موقف نه پریږدو. درې موضوع دلته مهم دا دی که ایران که امریکا د اوکراین سره په توافق ورسیږي او د اوکراین جګړه پای ته ورسیږي او هلته داسې رضامندي د اوکراین او د روسانو او د امریکایانو په منځ کې وي، نو فکر کوم چې جګړه به ایران کې نور هم دوام ومومي او په نتیجه کې بعد ایران نظام نور هم منځوي شي او د انزوا په نتیجه کې یو سناریو دا دی چې شاید ایران نظام له منځه لاړ شي. اما بل خوا ته د ایران په دې سلوېختو کلونو کې سره د چې تحریمونه ور باندې وو، د امریکا تحریم ور باندې وو، د اروپا تحریم ور باندې وو، اما دوی وشو کولی چې ستر ستر توغندي ولري، ځان په دې په دغه سیمه کې یو ستر قوت باندې بدل کړي وو. دوی بل خبر دلته ده چې ایرانیان په سیمه کې ډېر خطرناک لوبې د ګاونډیانو سره وکړل. ایران حکومت د بشار الاسد د رژیم تر قیادت لاندې په لکونو انسانان په سوریه کې ووژل. په لبنان کې د ایران سیاسي او ستراتیژیک او نظامی مداخله په سیمې لپاره یو ستر ګواښ و. ایران د عربانو لپاره هم ځان په یو تهدید بدل کړی و. اوس نه تنها امریکایان بلکې په واقعیت دا دی چې ترکان او ایران او عربان په دې سیمه کې د ایران شتون من حیث یو زبر ځواک نه غواړي. او ایران هغه پخوانی پرشیا او کلتور چې دوی په زړه کې کوم خیال لوبوي چې بیا به دلته یو امپراتوري وي، په سیمه کې به دوی حاکمیت لري، نور ملکونه به د دوی د اثر لاندې وي. که تاسو د افغانستان د مختصر شل کلن تاریخ ته وګورئ او دا فتنو ته موږ په افغانستان کې متوجه سو، دغه د فارسی و پښتو موضوع، د پوهنتون د دانشګاه موضوع، افغان هستم نیستم، د دغه ټولو تر شا د ایران د استخباراتو او د ستراتیژیکو اهدافو لمسون په افغانستان کې و. په دې لحاظ ایران د خپلو ګاونډیانو سره هم ښه تعلق نه لري او په سیمه کې هغه ماهیت او کیفیت او کفایت چې درلود، هغه استخباراتي جګړه، پراکسي جګړه چې درلود، هغه تقریبا د دوی ملګري له منځه تللي. بشار الاسد له منځه لاړ. په عراق، د عراق داسې یو ملک چې د ایران نظام نه خوښوي، په لبنان کې دوی له منځه لاړ. په دې لحاظ اوس د ایران دغه کړۍ یا د ایران کوم انقلاب چې خلک ورته وایي اوچت شوي د شات نامه لاندې، زه فکر کوم امریکا ګوري چې که دا خلک نور هم زیات شي، میلیونونو انسانانو ته ورسیږي او وژل نور هم ایران باندې زیات شي، نو بیا امریکا مداخلت کوي، ځکه ځان ته غواړي چې په نړیوال سټیج کې هغه یو دلیل هم ورکړي چې ګوري خو دلته انسانان وژني، دا رژیم انسانیت او د بشریت خلاف دی. په دې لحاظ سناریو دلته د هم شتون لري چې د ایران نظام کیدای شي د امریکا په قوت او طاقت له منځه لاړ شي، خو د ایران خلک به په منځ کې قرباني وي. بله،
کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې لږ اوریدونکو ته نوبت ورکړو. اوریدونکو هم لیوالتیا لري چې موږ سره د بحث کې ګډون وکړي. ورځي اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. ښه، تخنیکی همکار وایي چې د اوریدونکو چې اړیکه نیولې وه، اړیکه پرې شوې ده. دلته پښتو فیسبوک پاڼه باندې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ګڼ شمېر اوریدونکو خپل پیغامونه او تبصرې راته پرېښي دي. د امین الله شاهین په نوم باندې یو اوریدونکي لیکلي دي، وایي که د ایران رژیم سقوط وکړي نو ګډوډي به زیاته شي او په افغانستان به هم دا وضعیت اغیز وکړي. محمد رسول لیکلی دی، وایي په ایران کې مظاهرې او مشکلات په مستقیم ډول د افغانستان په حالاتو ډیر بد تاثیر کولی شي، ځکه چې موږ له پاکستان سره هم سمې اړیکې نه لرو، لارې بندې دي او که ایران کې هم مشکلات زیاتېږي، زموږ ستونزې به ورسره څو چنده زیاتې شي. میرزا خان سلیمان خیل لیکلی، وایي له غزنی څخه خبرې کوم، په ایران کې ګډوډي په افغانستان کې هیڅ تاثیر نه لري، ځکه موږ اوس الحمدلله وای له نور ملکونو سره تجارت لرو او حکومت مو هم پیاوړی دی. وزیر لیکلی و د ایران د حکومت شته ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي او باید خبره ډیره جنجال ته یا لانجو ته پرې نه ښودل شي. محمد آغا لیکلی له هلمند نه، وای په د ایران په هیڅ کور کې په ګډوډي وایښنوي او د ویلي چې د ایران په ګډوډیو کې د نورو هیوادونو لاس دی. گنج میر نور پیغامونه او تفسیر هم راغلی لبعد مرغه چه د وخت کمیل کبل نشو لوستلی بحث به ادامه ورکو روسته که موخی و بیا به اوریدونکو تلفونی اړیکو او تفسیرو ته نوبت ورکو زواک سیب لپوزی پلوه ایران په څه ډول موقف کې دی ساکال البته ساکال هجری شمسی کال کې او په میلادی کال کې تیر کال ایران دولس ورځې له اسرائیل سره جګړه وکړه یواش په امریکا حمله وکړه وغه استراتیژیک اټومي بټې ورته وستلې دغه راز مخکې مختار سره اشاره وکړه چې په سیمه کې هم تربګنې لري مثلا له حماس سره چې اړیکې وي له حزب الله سره چې اړیکې وي د غوی ملاتړ کوي مستقیم یا غیر مستقیم هغه نیابتي ډلې هم ډېرې کمزورې شولې خپل فکر کوي په څه ډول موقف کې دا یا کولای شي چې د دغو ننګونو دفاع وکړي او دغه خلک کرختیا هم مظاهرو ته دوام ورکوي او میلیونونو ته شمیر رسیږي د ایران حکومت به وکولی شي چې پخاټینګ کی او دغه خپل د پنځو لسیزو واکمنی وساتي او کنه فکر کوي د زیانګالۍ کمزوري زیات دي
مننه ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې اوس هغه پخوانی ایران نه دی ایران یو ځل مخکې هم کورنیو ستونزو سره اعتراضونو سره مخ وو په هغې وخت یو پیاوړی ایران وو او په اسانۍ وکولی شول دا هر څه کنټرول کړي په دننه یې اقتصاد قوي وو او نظام حاکمیت قوي وو په ټول ایران باندې او د هېواد نه بهر یې پراخ ملاتړ درلود په ټوله سیمه کې نیابتي ډلې او هېوادونه د ده تر شا ولاړ وو چې څنګه ایران نه دی حماس ایران چې د حماس په ملګرتیا کوم لوبه شروع کړله دا قرباني اوله درجه د فلسطین خلک شول او دا غن وروسته یعنی ایران ته ورسېده نو ما غوښتل په نتیجه کې تاسو ګورئ چې سوریا د منځلا راغله حماس دله د منځلا راغله حزب الله کمزور شول او ایران دلته محدود شو خپل ایران ته اوس هغه پخوانی ایران نه دی پخوا ایران نه سیمه هیوادونه ځکه ډارېدل چې ایران دا توانایي درلودله د ایران نه بهر ځواب ورکي او ستونزې پیدا کړي اسرائیل ته یا د امریکا مفاداتو ته نو اوس ایران نسبت هغې پخوانی ایران ته کمزوری شوی دی په داخلي لحاظ باندې د خلکو حوصله اوس خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی دغه استبدادي حاکمیت چې دی د ده منل مسلسل دغه خلک چې په کوم وضعیت کې دي دا ورو ورو د تحمل نه بهر وځي نو په دې حساب باندې دا ځل ستونزې زیاتې دي ایران ته البته یو عامل بیا هم مثبت چې دی هغه د ایران د حکومت په نفع هغه دا دی چې ایران یوازې په حکومتي تشکیلاتو باندې د قدرت نه دی استوار بلکې مذهبي تشکیلاتو باندې هم ولاړ دی او دا یو اضافي فایده ده چې ایران حکومت د خپل ثبات نه ورنه کار اخیستلی شي لیکن دغه مذهبي ساحه چې دی دا هم د خلکو برخه ده دا خلک څومره کولی شي ځان د دغې عمومي فکر نه چې اوس ایران کې رامنځته شوی چې دغه رژیم باید تغییر وکړي پر هر دلایلو چې دي اوس په ایران کې دا ښکاري چې په عامه ذهنیت باندې بدل شوی نو دغه ذهنیت نه ځان بیل کړي په دې خاطر زه فکر کوم چې ایران دا ځل د سختو ستونزو سره مخ دی د سختو ننګونو سره مخ دی دا وړاندوینه کول چې سقوط به وکړي ورنه کې دا ګرانه ده لیکن دا ځل ننګونې د پخوا په نسبت باندې زیاتې دي تاسو مخکې د رضا شاه زوی یاد کړئ چې یو متبادل قدرت شته دی رضا شاه متبادل شته دی د خلکو هغه نوستالژي هم چې دی همداسې دی چې د رضا شاه وخت یادوي چې هغه یو ښه وخت و فردي ازادیګانې وې او خلک نسبتا ښه ژوند مرفه ژوند درلود او دغه مذهبي حکومت چې راغی خلک په جنجال او په اقتصادي ستونزو اخته کړل لیکن هغه داسې تشکیلات او سازماني سختار نه لري خلک دي لږ دي او که ډېر دي خو منسجم شوي یو سازمان نه دی بلکې افراد دي نو دغه انسجام ورکول چې دي دا به څومره رضا شاه زوی وکولی شي چې کوم ارتباطات چې درنه اعلان کې لري چې دا خپل ملاتړ چې دی او دغه رواني لحاظ باندې چې کومه توجه وس آخوا ته وښي، ځکه بل نوم نشته، بل نوم داسې ایران کې نشته دی چې ایران ورباندې راټول شي. نو ځکه رضاشاه یادیږي چې دغه ملاتړ چې دی دا